درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د اسد 12 او د میلادي 2000 د اگست 2 لدی شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د اوربند د دوام د غشتنو او نورو موضوعاتو تفصیل لري. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ناتو غوښ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی، او د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوښ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې ستایلي چې اوربند ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمولو او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بالاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 40 ولایتونو کې د والی د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړیږي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولس مشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي.
پروسه تعیین معاونین زن در 34 ولایت
دی. وی په 40 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلیو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي، که خدای کول د یو کمیسون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړی شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه وټاکل شي. حکومت دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول شوولی وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلی چې د داعش په قصاب مشهور و. دغه ریاست پرون په یوه اعلامیه کې وویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخباراتو عمومي مسؤول و، په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کس پرون ماښام د جلال آباد په مولوي خالص فامیلوی کې وژل شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نقدي او نورې ضروري مرستې وشوې. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یوه ښځه مړه شول. د والي ویاند عطاءالله خوږیاڼي پرون شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والی په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالی کمیټه سیمې ته لاړه. زیانمنو کورنیو سره نغدي مرستې هم ترسره شولې، او همداراز د لومړني توکي هم د سرپنا په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغو سیلابونو کې د 4 ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی شوی دی. د والي ویاندوی په سیمه کې یوه ټیم ته دنده سپارل شوې چې د زیانونو د معلومولو لپاره سروې وکړي. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د عصمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وژلی دی. د والي ویاندوی واحد الله جمعزاده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو مدنی فعال چې عصمت الله سلام نومې دو ځاندړ ولسوالۍ خوځیو کلی ته چې یعنی خپل کلی ده هماغه کلي ته پر لاره وو، وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې له موټر ښکته کړی ده، ماشومان هم ورسره وو، په شهادت یې رسولی ده.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې یا کوم کس په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هندوستان پولیس وایي 15 مشکوک کسان یې د بې کیفیت الکولو د خرڅولو په تور نیولی دي. د دغو الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لږ تر لږه نه شپیته کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بې کیفیت الکولو د چلو له کبله د نه شپیته کسانو مړینه تایید شوې، خو ځایي رسنیو د مړو شمیر شپږ اتیا تنه ښودلی دی. د چرنوبل په نوم تلویزیونی سریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. دغه سریال د سکای تلویزیون لخوا په 15 برخو کې د پخوانی شوروي اتحاد په دوران کې په اوکراین کې د 1988 میلادي کال د چرنوبل د اتمي بټې د غمیزې په اړه ده. بریتانیایي فلمي لوبغاړي جارت هارس په دغه سریال کې د خپل غوره رول له کبله د شهو نرمند جایزه واخیسته. او روسی دیپلوماتانو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له قراردادیانو سره د منسک په زندان کې وکتل. دغه کسان په بیلاروس کې د اگست پر 9 د ولسمشر تر پلان شوی ټاکنو مخکې د بې ثباتۍ د هڅو په تور نیول شوی دی. په منسک کې د روسیې د سفارت د کنسولګری غړیو د روسیې د خصوصي پوزي شرکت واګنر له درې دیش نیول شوی قراردادیانو سره وکتل. کرملین د دغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د دوی نیول کېدلې غیر منطقي بللې دي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل دا ټول کسان د روسیې وګړي دي، خو اوکراین هم ویلي چې په نیول شویو کسانو کې د دوی وګړي هم شامل دي. واګنر ډله د روسیې یو ملیشه تنظیم دی چې ګمان کیږي یوګنی پریګویژن یې مشري کوي. دی د روسیې یو بانفوذه شخصیت ګڼل کیږي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دولش پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. نن د لوی اختر او اوربند دریم ورځ ده. ډیر خلک او مدني فعالان د اوربند غزيدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شکو خپل ولس سره شکو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکو له حکومت د نشه یي موادو د خرڅلاو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه کوي.
تاسو موږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټول خوش بیا موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت باندې.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم دا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دي.
نور مسایل هم لرو. په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسلو ته کتنه کوو. رابشو لمړی موضوع ته. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا وایي د درې ورځني اوربند غزیدو په اړه له بیلابیلو خواو سره خبرې شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوي اوربند درېمه او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند د اوږدېدو غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي مصالحې عالی شورا وایي د روان درې ورځني اوربند د تمدید پر امکاناتو له بیلابیلو لوریو سره سلا مشورې سوي دي. نن د لوی اختر درېیمه او په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند درېیمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خال امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خودزون پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د اوربند غزیدو پر امکان له بیلابیلو اړخونو سره خبري درلودي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبري شوي دي، او هم خپل منځي له حکومت او نورو ځینو داخلو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي. چون د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 میلادي کال د کوچني اختر په دریو ورځو او په تیر کوچني اختر کې هم درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو، او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. د دغه اوربند پر غزیدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو ترڅنګ ځینې فعالان هم د وروستي اوربند چې نن یې درېمه ده د تمدید یا غزیدو غوښتنه لري. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره ښه کوو، خپل ولس سره ښه کوو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناستي، حکومت دې پر خپل ځای ناستي، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي. عیناً لکه اوس چې روانه ده، په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغه سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې او که په دې اړه کوم پرمختګ کیږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غزیدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشاله یو او موږ تم پیدا شوی دي چې سوله به راسي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او ترڅو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي او دا زموږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم د غزنی ولایت اوسیدونکی. د موږ هیله دا ده چې دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځېږي ترڅو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند یې په نصیب سي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې یوې چاودنې څوارلس کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان و. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غزیدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
تاسې اوریدونکي څه تمه لرئ چې دولت او وسلوال طالبان به د اوربند د غزیدو پریکړه وکړي او کنه؟ که په دې اړه نظر لرئ د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې راواستوئ. نشایانو نه یوازې خپل ژوند او روغتیا له خطر سره مخامخوي، بلکې نورو خلکو ته هم زیان اړوي. دا موضوع به د اروزګان په یوه راپور کې واورئ. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو پر رول لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپله غیش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر یو تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر درې تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه دا ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانونه لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودی او اقتصادي پرمختګ سره ډیره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانونه په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نشي او له بلې خوا سختریزی او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانون هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانون عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اورته لمن وهل کیږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنه ناامني لا ډېروي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز رسپانو د پنځشنبه په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړي چې په لړ کې دوړو خو ته مرشوب لی واوښته. دوړو رسپانو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولدا کلوسوالي کې 15 افغانان ووشل شول او لسکونه نور ژوبل شول. له دې پیښې وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان لور ته هم مرشوب لاوښته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیښه باید نه وای شوې. د ترینکوټ ښار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشه یي مواد پکې خرڅیږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه له اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیز لوري ته د توري سیمه چې د امنی کمانډانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متره کې پرته ده او وسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا وکړي. د ورځې ولس بجې دي. څلور دیرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونی ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راوړي ته ویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې پر وړاندې ورځې په مخدره موادو روش د کسانو کور لوټلی دی. دیوای که هم په نشی تو کروش دی کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کې سبل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشی تو کې وروش دی کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشی تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکارا هیروین او نور نشه یې توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزی یو هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د نشه یې توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو ځلي ولایت مقام او امنی کمانډانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشه یي توکو روږدي کسانو دې حالات ته رسولي چې اړسوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
ته زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خوښ بیا موږ ګرده باره وکړې یا د دولت بند کې دولت زموږ غږ نه دی رېدلې. کنه هغه لسونه وس موږ ته پراته دي، دولت هم مور کړي چې دا خلک بند کې یا د ګر سره سرایونه ورونړي یا د ګر سره کور ور وسوځي. ولس خدونی زور او طاقت نه لري چې وس کور ور وسوځي یا ور املکه. دلته د خپل فارې ته د غروینانو د لاس موږ نه سکولې خپل فارې.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دي، بلکې ویره لري چې ماشومان په نشي تو کوروش دي نسی. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش دي کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دي چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسیون جوړی شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
نام تو افغان شاعر او لیکوال اکادمیسن سلیمان لایق د نوی کلونو په عمر د جرمنی د ماینز ښار په ورختون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وی د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت وایان صابر مومن د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتواله لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د خاغلی مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړی چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړي خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ لغړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو راوروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر کیسه لیکوال ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو دری ژبو د شیر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمیر چاپ شوي آثار پرې خودل.
د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو. یعنی په عوامو په حساب باندې ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیستې نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. خو هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک ونه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي. که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي.
د روسیې په خبروفسکي د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په دې تړاو د روسیې د لری ختیز په ځینو نورو شهرونو کې هم مظاهره شوې دي. تفصیل صالح محمد صالح دراوروي.
د روسیې د لری ختیز په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهره وکړې. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پر لپسې اونۍ د چې د اونۍ په پای کې د خبروفسک د پخوانی والی سرګی پورګال په ملاتړ په دې شهر او د روسیې د لری ختیځ په نورو شهرونو کې مظاهره کیږي. سرګی پورګال د جولای میاشتې پر نهمه په دې تورونی ولسو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم ملاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووځي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالې چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي، زموږ انتخاب یې له منځه وړي او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروفس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمه ایز بیرغونه او شعارونه لیږدول د محلي حکومت د دفترونو له مخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولی چارواکي اټکل کوي چې په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 1000 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له واک څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لرې کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه ده کړې. د کومسو مولسک نا امور، ولادی وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو ښارونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروبس شارک پرتله د برخوال شمیر یې کم شول سوی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه وکړه. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولی دي. او د چورنبل او د چورنبل په نوم تلویزیونی سیریال د بریتانیا د سینما او تلویزیون اکاډمۍ جایزه وګټله. اوس هم د ژوند رنګونه واورئ، ورپسې هم ستاسې ځینې پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې مو راستولي.
د ژوند رنګونه
زمانم زهرا د کابل ولایت نه.
زهرا جان اختر دې مبارک شه.
ډیر ډیر مننه تاسو ته مبارک شه.
ښه زهرا جان، نن چې درې مورز د اختر د دوه ورځې د څنګه تیرې کړې؟
دوه ورځې مې ډیر ښه تیرې کړې. اما کرم لاړم، بیبي کرم لاړم، بلی بیبي کرم لاړم، ډیر ساتم تیر شو.
اختر دې جام که کنه؟
او ډیر مې جام که. اما نه مې جام که، کاکا نه مې جام که، ماما نه مې جام که، بیبی نه مې جام که، بابا نه مې جام.
د اختر چې جام که، دا پیسې بیا څه کوي؟
دا پیسې مکتب ته کتابونه اخلم، کالی اخلم، بکس اخلم، ټیکری اخلم.
اوس خو مکتب رخصت نه ده؟
رخصت دی، وخت چې قرنطین خلاص شو بیا شروع کیږي مکتب.
لوی اختر دې خوښیږي که وړکی؟
دواړه مې خوښیږي. لوی اختر مې په قرباني خوښیږي، وړکی اختر مې په روژه مې خوښیږي چې روژه خلاصیږي.
څنګه قرباني مو کړې وه سږ کال که
نه؟ نه قربانی نه وه کړې وه. پلار مې بیکاره و، وظیفه یې رخصت وه او قرنطین و، قربانی نه وه کړې.
کالی دې ماشاءالله نوي دي، مبارک دي. ښه کالی دم.
ډېره ډېره مننه. دا مې د اختر کالی دي.
څنګه اختر کې څه ډېر خوښیږي چې بیکې؟
اختر کې مې ډېر خوښیږي چې لاړ شمه بیوی کره مې، او ډېر مې خوښیږي چې لاړ شمه باندې سمفیانو سره مې اختر مبارکي وکم او خوشحالي وکم، مستي وکم او پیسې جمع کړو. اختر مې د دې خاطر خوښیږي.
ښه، ډېر ښه. نو دوستان ته څه ویل لري؟
دوستان ته دا ویل لرم چې اختر په ورځ باید کم خوراک وکړي، شیرینی چې راوړه باید عملې وانه چي، کله چې میلمانه لاړل بیا په آرامي خپل شیرینی وخوري.
او که چیرته لاړل؟
او که چیرته لاړل چورکان مې نه کوي.
ډېره مننه ګران.
تاسو نه مننه.
اوس هم هغه پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې مو راستولی دي. او د اوربند په اړه مو نظر څرګند کړی. اکثره اوریدونکو د اوربند تمدید غوښتنه کړې، خو په عین حال کې اکثره نهیلی دي. سمیع الله د هلمند له ولایت لیکي دا اوربند نه غسی شي. تیمور جهانګیروال له کندهار ولایت لیکي له دواړو خواو نه هیله ده چې اوربند تمدید کړي، او ځکه چې دا د افغانانو د ژوند او بقا مسئله ده. عبدالباقي له زابله لیکي دا د پاکستان په لاس کې ده چې اوربند تمدیدیږي او کنه. مروه زخمی له کندهار لیکي اوربند ته خوشاله یو، مګر طالبان سوله نه کوي. دوی په دې تمه ناست دي چې امریکایان ووځي، بیا به دوی پر افغانستان خپله ولکه ټینګوي. بشیر حبیب زایل له ازري ولسوالۍ لیکي که چیرته اوربند وغځیږي د افغانانو ترمنځ به خبرو ته لار هواره شي. احسان الله بتاش له کندهار لیکي که اوربند وغځول شي دا به ستر ویاړ وي، او د طالبانو حکومتي چارواکو لپاره به ولس ته نیکمرغي په برخه شي. حکمت الله تماس له نادالی ولسوالی لیکي روان اوربان د افغانانو په ژوند کې یو نوی بدلون و. طالبان باید افغانانو د آرامۍ لپاره روان اوربان تمدید کړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید په روانونه کې د سولې خبري پیل کړي او د اوربان موده تمدید کړي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشران د پاکستان لاسپوڅي دي ځکه چې ک دوی د پاکستانی بندیانو د خلاصون غوښتنه کوي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی لیکلی دی هیله ده چې دواړه خواوې د خلکو غوښتنه ومني او اوربان ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. په اوس په هم جاوید نعیمی بل خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشید.